اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخیم په دې خبری سات کې ساسه هر کله کوم په دې غړې کې بیل بیل ریپورتونه تاسو لرو هله دا چې تر اخره پورې را سره پات شي او ځان د نړۍ او سیمې په تازه حالاتو خبر کړي. لومړی بعد د دې وخت خبرونه واو لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت د دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره فنډونه ورکړي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نارجسټرډ افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړولو حکم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت دی دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د غوښتنه د اکتوبر په 14 د قبایلي ضلعو بیلابیلو سیمو کې د احتجاج په محل کړی ده. د احتجاج په وخت دوی وویل چې دوه کاله وشول چې نه منتخب حکومت او نه هم اوسنی نگران حکومت دوی ته څه فنډ ورکړی دی. د باجوړ ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل رحمان د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پیسو د نشوالي له امله پرمختیايي کارونه نشي کولی.
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریئر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل، او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
د خبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې د بلدیتي سازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده او دا غواک له دوی سره نشته، نو ځکه د فنډونو ورکول ځنډېدلی دي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نارجسټرډ افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله کمپونو جوړولو حکم کړی. د کمشنر محمد زبیر له دفتره د اکتوبر په 14 په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کمپونه به په حلجي کیمپ، ازخیلو او څوکنو کې جوړیږي. د اکتوبر له 1 وروسته هغه افغان کډوال بدل ته د ستنولو لپاره صادل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول خلک دي د اکتوبر تر پای له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نورو بشري ادارو د کډوالو پر ضد د پاکستاني حکومت دا ګامونه ناسمه پرېکړه بللې ده او غوښتنه یې کړې چې بدل دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دا نه ده بدل کړی. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې په رسمي ډول د عمران خان او شاه محمود قریشي تورنول د اکتوبر تر 13 ځنډولی دي. د دې مقدمې اوریدنه نن د پنډي په اډیالا جیل کې وشو. د جج ابوالحسنات ذوالقرنین لخوا د عمران خان او شاه محمود قریشي وکیلانو ته د چالان تر ورکولو وروسته اوریدنه د اکتوبر تر 13 ځنډول شوې ده. یاد عدالت د اکتوبر په 9 شوې اوریدنه کې ویلي وو چې د اکتوبر په 14 به پخواني وزیر اعظم عمران خان او دغه د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشی د فردی جرم عاید وشي. د پاکستان فوج وای په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نخوت په وخت دوه پوځیان او دوه وسلوال وژل شوې دي. د پاکستاني فوج د اماړي کوڅانګي اس پی ار د اکتوبر په 14 په یو بیان کې وویل چې لومړی پیښه د جنوبي وزیرستان په اسمان مونځ او بل د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې شوې ده. وسلوال تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې پوتین د چین له ولسمشر او د په نا د خپل ګران ملګري شي جین پینګ سره د ملاقات په وخت په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د یوې پټۍ او یوې لارې یا ون روډ ون بیلټ سرمشریزی لپاره ورغوند شوې دي. ایران د هغې کشتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پې رپېده او تیر کال دوی نیولې وه، ټول 22 کسان چې په دې کشتۍ کې سپاره وو په بند محکوم کړي دي. دولتي رسنیو نن خبر وکړ چې دا حکم د بندرعباس انقلابی عدالت ورکړې خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د کشتي څو تنه عمله درلودل او څوک په څو کال بند محکوم شوی دی. تیر کال په اکتوبر میاش کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې و بارنۍ کشتي چې 10 ملیون لیټر تیل قاچاق کول نیولې و. د قضایي چارواکو په وینا د دې کشتي د تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوی دی. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن جنوبی افریقا له نیدرلند سره لوبه لري. جنوبی افریقا تر اوسه دوې لوبې کړې او دواړه یې ګټلې خو نیدرلند بیا تر اوسه دوه سیالۍ کړې او دواړه یې بایللې دي. په پرنۍ لوبه کې آسټرالیا د سریلانکا لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور د قبایلی ضلعو بلدیتی انتخاباتو چارواکي فنډونه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اعلان کړی چې مشر یې نواز شریف د اکتوبر په 18 له لندنه وطن ته ستنېږي. پر هغه د درغلې او تورونه وي هغه له سزا بچ کېدو لپاره څه کولی شي؟
سزا یې معطله شي او دوی پر ضمانت کور او رایله شي. حفاظتي ضمانت په دې اخلي چې دوی دلته د ده د هرکلي څه پروګرام جوړ کړی دی. زما خیال اسټبلشمنټ اجازه ورکړې ده او که چیرې هغه اجازه نه وای بیا دوی دا جلسه نه اعلانول.
ملګری ملتونه نن د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. په پښتنو سیمو کې د کورنیو څه حال دی؟ او چرته زی مزه چې په شب قدر کې د شبي بي خوندورې مشاعرې حال هم درکو.
دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرسيږي. زموږ په کې د ګلو کاروبار دی. خدای خیر پښو په کې د پایو د کټوې واګدار شوی او مار په کې د جالې څوکیدار دی. خدای خیر.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. او ریزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوري او زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم روانې دي تاسو اوریدلی شئ. اولنی ریپورت ته ورشو. په خبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو بلدیتي استازي وایي چې خپل خلک ته پرمختیایي کارونه غواړي خو دوی سره دومره پیسې نشته چې دا کارونه وکړي. دوی وایي چې دوه کاله وشو چې دوی په لوکل سطح باندې یا په ځایي کچه باندې استازي ټاکل شوي خو حکومت ورته پیسې نه دی ورکړي. دوی په دې لړ کې په بیلابیل وختونو کې مظاهرې هم کړې دي. د باجوړ او مومندو منتخب استازو پرون په دې لړ کې مظاهره کړې وه. بل خواته د نگران حکومت چارواکي وایي چې د دې لپاره یو قانون سازی ته ضرورت دی نو هله به خلکو ته پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل به له شانواز سره ځو.
د اکتوبر په 14 د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړې حکومت ته ورته پنګې ورکړي چې دوی پرې د ولس دپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله وشو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پانګې ورکړي. د باجوړ د ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو نه د هغو دفتر شته دی نه د هغو تنخواه شته دی نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او دا غي وجه دا ده چې د دې سات څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پختونخوا صوبه کې بلدیتي انتخابات دوه مرحلو کې شي. اولنی انتخابات 15 دسمبر 2021 او د دویم مرحله انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شي چې په کې د ضلعي مېر یا ناظم څوکۍ ختمه شي. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمینانو ته اړولې. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمین شاه ولي خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډېر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له پوسونه کوي چې یار زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا. هو موږ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده، نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامی خبر راضی پکې د پارمبې خبر پکې راضی او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سختې مملکانو کولې، وسې هغه په منګ پسې راوړي. زمنګا د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګې به د کومشتري انتظامی له خوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمی قانون کې ترې اخستی. په محمود کې د پنډیالی د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینی کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په سطح باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل دی او دغه مشترکه دا موقف دی چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نکړې شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ د لاهې عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم د مطالبو ته و نه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په سرکاري ویبپاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی پکې نگران حکومت لیکلي د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبایي حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبایي حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوی. شانواز ترغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په داس حال کې لندن ملک ته واپس روان دی چې په څو مقدمو کې د عدالتونو لخوا سزا شوی او په یو مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځول شوی دی. مسلم لیگ د خپل مشر د تلو مخ کې ویل دی چې دوی تیارې کوي، اول ته به د هرکلی په درنه توګه کوي او جلسه به هم کوي. نو آیا نوموړی به له دې مقدمو پاک اعلان شي، آیا دغه ضمانت به اخیستل کیږي، حفاظتي ضمانت به اخیستل کیږي که نه هغه به ونیول شي؟ په دې اړه د مختلفو څېړونکو نظر په دې رپورټ کې اورئ چې زبوک خبریال راشد خټک جوړ کړی.
د مسلم لیگ نون د اعلان تر مخه نواز شریف په 28 اکتوبر د لاهور په هوایي ډګر کوزیږي او هم هغه ورځ به د معیار پاکستان په میدان کې وی جلسې ته وینا کوي. مسلم لیگ نون د دې جلسې د کمیابولو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د نواز شریف د عدالتي کیسونو او حفاظتي ضمانت په اړه قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته ویل
نواز شریف خبر دی چې دای راځي پاکستان ته، نو دای جیل ته بخامه خاځي، ولې دای سزا یافته دی، ملزم نه دی، مجرم دی، هغه حساب د عدالتو دی. سمنو هغه چې د عدالت ته ځان سرندر کی، قانون ته ځان سرندر کی، او دغه بعد به د فیصله اپیلونه ولګی دغه به ولګی سزا به معطل سی او د پر ضمانت تور او رایل سی حفاظتي ضمانت په دی اخلي چې دوی دلته د هر کلیم څو پروګرام جوړ کړی د مخال استابلیشمنت اجازه تور کړی دی او کچیر هغه اجازه نه وای بیا دوی د جلسه نه اعلان ولا نو
د نو شریف ته وکړانو ته تیارانو په حق له په اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل
مسلم اگنون وکیلانو په اسلام آباد های کورٹ لپاره هم خپل کیسونه تیار کړی دي چې دوی اسلام آباد های کورٹ دا د میا محمد نواز شریف لپاره د پروټیکټیو بیل غوښتنه کړې ده چې په کومو کیسونو کې د اشتیاري ډیکلیر شوی دی چې پاکي د ضمانت میلاو شي او تر خاص موده پورې دا میلاو شي چې د راسي خپل عدالتونو کې پیښ شي خپل ضمانتونه واخلي او قانوني شکمه طریقې کار ده هغه خپل کې او په غلاره باندې لاړ شي
د نواز شریف وکیلانو د عدالتي تیارانو په حق اسلام آباد کا ڈان رسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو اویل
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالتی مفروض ہے وہ
کوہ بدلتا ہے عدالتی مفروض تو ترہگے ضمانت نور کول کے تو تر صبح خزان پولیس تنو حوالہ کرے وہ اس نظام لگ بدل شوے دے بلتیرا مدہ کے شرجل میمن ارباب عالمگیر آسما عالمگیر اور اس وسط تحریک انصاف و امنیت ہم بغیر دنے والوں ضمانت نور کول شوے دی دنو شریف تہ حفاظتی ضمانت سر بدہ خغر سفر کا غزون ہم عدالت تہ جمع کل شی اور عدالت بدہ کسوں دا وردو پر اگتا سمودا مہلت ور
پابیزات ہے ان کے ان کو بولے
پیداوان ورده چې نواز شریف په لزیه سټیټ مل کیس کې اوکله او د یونفیل جائیداد په کیس کې لس کړه د عدالت لخوا ساده شوی وو او د توشخانې د یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولی وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریگی منزنه سپا شپک سو یوش کلو هرسا لنده سپی پینزل زرا و سو پنزوس دو لزرا یو سلو دیرش او پینزل زرا دری سو پینزش پیتا کلو هرسا او رگون کو تا یادوانا کو چی مشال لدیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالورو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو و منزنه سپو شپک سو یوش کلو هارد سخ پریگی پا پاتی وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه
اردن کوتا سے مشال ریڈیو اور پدغه چپو باندې مګ رڼا توګه اوریدل شي 13 د اکتوبر پر شپړسم په پېښور کې یو سیمینار وشو او په دې سیمینار کې د بیلابیلو برخو د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو خلکو برخه اخیسته و د بشری حقوقو فعالانو پکې د پاکستان په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلی دوی وویل چې افغان کډوال په پاکستان کې لکلونو راهسي اوسیږي دوی دلته کاروبارونه لري ژوند لري نو نشه کولای چې داسې په بیړه باندې بیرته خپل وطن ته لاړ شي اکثره خلک داسې هم دي چې په وطن کې د طالبانو د واکمنۍ د وجه نه ژوند اسانه نه دی د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې باید ټول بهرنی هغه وګړي له پاکستانه ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پېښور د سیمینار په اړه د غلام غوث رپورټ ورو
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی سایل کړی دا بالکل خو پاکستان د هیومن رائټس چارټر سایل کړی دی
د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه د غونډه په پیښور پریس کلب کې د مفکوره او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې نارجسترډ افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتېدونکي سپې په تناظر کې دي د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پورې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لیږلو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی دلته اوسه دلی شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمند هنرمندان او صحافیان دي هغه د دې د کو ساتلې شي تر څو پورې چې هغه د اني غنډي چې افغانستان دغه د بر محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن د غي ضمانت نیولې دي هغه د دې د کو ساتلې شو در قسمه ریاستي فیصلې نه چې کوم په زبردستي باندې کیږي دا غنه د استثناء ورپېش
د غونډي زینو ګډونوالو وړاندې زور کړو چې سیاسي ګوندونه دي په شریکه د افغان کډوالو په اړه د نوي پالیسۍ په اړه په حکومت فشار واچوي خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دا کار به اسان نه وي
موږ وعده لرو د ټول سیاسي ګوندونو چې دلته کام پرست ناشتي ملت پال ناشتي دی بدل د لرو بر یو افغان ناره لګوله هوندا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي
د غونډې ته هغه افغان سندرغاړي او د موسیقۍ هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو یو داسې افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي هم چې بس پاکستان ته یو کل کې چې راغلی یم ماجر شوی دلته ماجر یم او پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې افغانان وزرته زره د دې اخر میاشت نه باید وزي خپل ملک ته لاړ شي باید دې کې بدلون راوړي او پری دې چې افغانان نه کسان چې غواړي لاړ شي اسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغه ته ویزه ورکړي
هم 13 ورځ د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړپوړو پولیسو استخباراتي او انتظامی چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 1.5 نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړی دی او په پیښور خیبر 400 نوخار او مومندو کې د تانو په کچه د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړی د کمشنر د دفتر لخوا په خبر شوی خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د 1.5 اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ ازاخیرو او سوکنو کې دی اریزی کیمپونه هم جوړ کړی شي ولهم غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په یوټیوب چینل کې بیلابیل ویډیوګان شته دي تاسو کولی شئ چې هغه ته لاسرسي پیدا کړئ او وی ګورئ ځکه چې هغه کې تفریحي ویډیوګان هم دي او خبری ویډیوګان هم دا ویډیوګان تاسو د خپل ملګرو دوستانو سره هم په اسانه شریکولی شئ وس یو بل ریپورت تا ورزو نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غریبۍ د ختمولو لپاره د لارو چارو د مندلو نړیواله ورځ لمانځي سکهال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوې ده په خبر پښتونخوا کې خلک په څه حال کې دي د غلطه خلک وایي چې ګرانی زیاته ده روزګار کم دی او اقتصاد خراب شوی چې لوجه زینو خلکو ته ذهنی ناروغي پیدا شوې دي په دې حق له د انیسی اجمل ریپورت اورو چې دوی میرمنې په غږ شروع کیږي
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی ویشت کلنې انینې بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوو خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو
خاون لا سوفی کار پری دی کار نشی کولې مزدوری ته نشی تلې خوراک نشی کولې یار سراتار خبر راته مشکل دی باجی زبا استاد تصویر وخی با ترخم کلاو لکاروبار به خو دورزی به 1500 روپی مو گټلی شپک سو به مو گټلی اتل سو به مو گټلی اوس وخت دی کنه اوس وخت مخاوني سم نشی کوله
انی نه بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر ولسم د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانسي سکل د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار لپاره خلک پیاوړي شي مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکونکو لپاره فطري قدر او د انسانيت ارزښت وپیژندل شي خو په خیبر پختونخوا په تیر بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکو نظام دا وړوای چې راتراګرې پرمختیایي پروژو نه کېدو او افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابېږي
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو یو ترګری راغلا د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان و راسیدلو بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو کاروبار وو هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو نو د هغه سره هم دلته کې یو په غربت کې مزید اضافه وشوله کتا سو غری چې کما مخکې دی اپای متحده ملینیم ډیولپمنٹ ګول وی هغه هم په داسیمه کې پورا نشوله بیا سستینیبل ډیولپمنٹ ګولز دی د اپای متحده چې یاره غربت په مونږه مو نو په قبایلی سیمه کې کتا سو غری یو غربت کم شوی نه دی بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو لوجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دی نو دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتې دوه ته هم پام نه کیږي وسایل او د روزګار موکي کمې دي او د زیاتې آبادې له وجې هم ار یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورت خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي ورلد بینک سیا تکړه چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% و په خبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونې یا سرحد چمبر اف کامرس په خاني مشر زید الله شنواری بیا مشال ریډیو تول چې لومړی د کووډ 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلی سلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي
روزگاری پاکستان کے پولو نہ زیادہ ہوا پاکستان کے فرض کا یہ 10% ہوا یا 10% نو دتا 14% ہوا 90% خلق شو دا دے تور ہم تا طلبا او یو نہ یو کار بے کولو یا لوڈنگ او ان لوڈنگ او کسٹم کلیئرنس او کدی کی انگیج ہو تو کانو نے ہو یا دا گئے نو اس بالکل چلے ختم شو او دا تجارت ډیر زیات کم شوې ده نو په دې وجه باندې ډیر زیات خلک بنا مزدور چې دي بیروزګار شو او ډیر غریبې طرف ته لاړ کړ
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده د پاکستان شماریاتو اداري ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپټمبر کې د افراطي زر شره 2% نور هم لوړه شوې ده بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شره 9.2% ریکارډ شوې ده په قبایلي ضلعو کې راحت شنواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې
غربت لکیر شو بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیری دو اوس دونه غربت سیوا شو دی چې هغه یو کس ارننګ والا وی او 15-20 خوړلو والا وی اوپر نه مهنګایی راله نو دا هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته غوړي چې واخلي وړه نشته اوس امپیکټ یې څه دی ګوره خلک نشو له لاړه آیس له لاړه خلک خودکشیو ته تیار دي خلک کرایم له لاړه کویه دې ته ویلی شي چې غربت غربت کوی تلویدلی یو
ملګر ملتونو د غربت ختمولو نړیوال ورسی په مناسبت ویلی چې د حکومتونو سوداګرو او مدني ټولنو ترمنس نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې ایسوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورت پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو بالکل دا مشال ریډیو دا د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې وایم. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتی استازو پرون مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه ورکړي. دوی زیاتوي چې دوه کاله مخکې انتخاب شوي وو خو لا هم ورته حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویبسایټ لیکلي چې د بلدیتی استازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده چې دوی یې واک نه لري. د پېښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر پرون په یو خبر پاڼه کې حکم کړی چې د نارجستر افغان کډوالو پر د ارزي کمپونو جوړولو کار دی شروع شي. هغه زیاته کړې چې دا کمپونه به په حاجي کیمپ، ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي او هغه افغانان به پکې ساتل کیږي چې له قانوني اسنادو بغیر په پاکستان کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول بهرنیان د اکتوبر تر پایه له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت پرون دوه پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د اماړیکو څانګې اس پی آر په دې اړه خبر پاڼه خپره کړې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسېدلی دی. اګل شوی چې هغه به د خپل چینایي سیال سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اکتوبر په ومه د افغانستان په هرات ولایت کې لومړی زلزله راغلی وه چې په زرګونو خلک یې بې کوره کړل او له 2000 زیات کسان یې ووژل. تر هغې وروسته 2000 نور په هرات او بادغیس او همدارس په فراه ولایتونو کې زلزلې وشوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د دغه زلزلې ځپلې خلک یوازې پرې نږدي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې زلزلو کې 3000 افغانان متاثر شوي دي، ځینې بې کوره شوي، ځینې زخمیان شوي او ځینې مړه شوي دي. دوی که څه هم مرستې جاري ساتلې خو پر نړیوالو غږ کوي چې مالی مرسته دې زیاته کړي. په دې اړه زموږ د همکار امید زهیرمل رپورټر.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل اکسپانډر لیکلي د ټولونو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1,14,000 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بیرونۍ اعلامیه کې لیکلي دوی لا هم په څېړنو بوخت دي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل انډرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په اکسپانډر یو ویډیو خبره کړې او پکې وای اوس مهال په سیمه کې زلزلہ زپلو ته د خیمو او بو او رښتیا مرستو ډیر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له عمله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي خو دا به ډیر وخت ونیسي.
له دې عمله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 12 میاشتې پکار دي.
په خطه د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جنان سائق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له عمله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډیر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي ازادي راډیو ته ویل تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس له دې اپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری یا وړیا اپ دی، تاسو یې د مشال ریډیو په لټولو سره ل خپل سمارټ فون څخه ډاونلوډولی شئ. موبایل تاسو سمارټ فون ته ضرورت لرئ او انټرنیټ ته ضرورت لرئ، نور پیسو ته ضرورت نشته دی، یعنی دا فری دی وړیا دی. که تاسو آیفون لرئ په آیفون کې ډاونلوډ کړئ، او که انډراید ټلیفون نه لرئ په هغه کې هم ډاونلوډولی شئ. او په دې باندې زموږ دا ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه هم روانې دي، او کومې خپرونې چې له تاسو تیر شوې دي هغه هم پکې لټولی شئ، اورېدلی شئ، ویډیوګانې پکې کتلی شئ، د رپورټونو متن پکې لوستلی شئ، او د خپلو دوستانو سره هم په اسانه باندې شریکولی شئ، هغوی ته لیږلی هم شئ. اوس یو نړیوالې موضوع ته ورځو او رپورټ دراورو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، واشنگټن هڅې پیل کړې چې د غزې د تړانګې ملیونونو ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه لرې شي. غزه پر اسرائیلو د حماس د وسلوالې ډلې له خونړې حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابند شوې ده. ستاسو د معلوماتو لپاره وایو چې د اکتوبر په بومه حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل په جنوب کې په کلو حمله وکړي، او تر هغه وروسته یو ورځ وروسته د اکتوبر په اتمه اسرائیلي پوځانو پر غزه بمباري شروع کړه. په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې مرکزونه دي، خو الته د ملکی وګړو شمیر هم بیخي ډیر دی، او په دې جګړه کې دواړو خواو ته په زرګونو ملکی وګړي وژل شوي دي. په روسي و حالاتو باندې د احمد تکل رپورټ ورو
دا سمحال چې د اسرائیل لخوا د غزې د تړنګ کلابندي دوام لري. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ تخپور نشي، ښاغلی بایدن بل اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وروسته له هغه سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په تړانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې، او د اسرائیلو پاوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو هوایي حمله چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې تړانګه کلا بند کړې او پر لپسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شول، او لسګونه اسرائیلیان او د نور هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9200 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې تړانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرائیلي پاوځ د د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپی شوی کسان روغتونونو ته رسول شوی. د حماس او چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلی دی چې په رفح کې 28 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوی. بسیمه کې د اسوشیټډ پرس خبری اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزا کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرائیلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود ټبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کیږي. خبری او تفریحي ویډیوګانې په کښته تاسو وګورئ او ملګرو دوستانو سره شریک کړئ او همداراز تاسو دا هم کوئ شئ چې هلته به تبصره وکړئ. په بر جنوبی وزیرستان ضلع لدا تحصیل تنگی بادینزی کې ولس یعنی خلک تور لګی چې په سیمه کې د ځای په ځای شوي پاکستانی پوځ لخوا په کلو د مارچر ګولۍ وشتل کیږي. دوی وایي چې که پوز د لټون عملیات کوي باید بې ګناه خلک وننیسي او خلکو ته مشکلات جوړ نه کړي. د خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د وسلوالو مخنیوي غواړي خو پوز باید نه حق خلک وننیسي. په دې حق له اشتیاق مسجد رپورټ ورو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمې تنگی بدینزی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي. د تنگی بدینزی کلی اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
کورینا کورینا باندې موجود وی لوړ و ټول اشپای د کورینا کلی باندې تخته باندې وکړل ماټرینا روشتل د ارم واپس شرط للا د میجا یو وی کلی کاستا ډاکټر دای اسې و چات د زون سره یو عبد الله دین ما یو دو د بلور نوم یې سې دولا دای په د علاقه خو مشته فوج صفه کړی و او صفه خو نه دوی ساغه پرشنه هم شری دی هغه هم بره په میج باندې شری دی.
د تنګي بو دین زې سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن په نوم خلک خپل کلیو ته واپس روانستلای و خو سیمه کښې یور بیا د وسلوالو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
پاکستان
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید چې په خپله هم د تنگی بدینزی کلی سره تعلق لري د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په کلیو باندې د عملیات په وخت د مارټر ګولۍ استعمال بند کول غوښتنه کوي.
خلق کوئی جوان چکم دے بنتہائی دے عدم تحافظ سارا مقام کردے دے خلق پتان کوئی گی چھے آخر چھے یو ظل در خلق دوگو چھے دا مجا ختم کردی دی وطن چکم دے امن و امان دے ہر طرف اس پتان پس دے دیا دارنگا عملیات اور دیا خلق اچھا تول لگا دے خلق سارا آغا وادے چھے دوی کردی دے دے یہ خلاف فرضی دا
پلادا سیمک چھے دے خفیہ ادارے و چرواکی دے نمنا و شولے پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی بدنزی سیمک چھے دے پوز عملیات پاخلائی کڑائی دا او وی ویل چې د عملیات په وخت په سیمه کې مشکوک کسان گرفتار کړي شوی دی خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په تنګی بدینځای کلی کې گرفتار کړي شوی کسانو پښتنه وو پلاداک شه د پوزي چارواکیو نه وو کوي او کا گرفتار کړي شوی کسان بے ګناوی بیا بازار خوشی کړای شي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په دغه ویب سټ مشال ریڈیو ډاٹ کام نه دا اوس زموږ د خبرونه روان دي مخکې دنه چې د بل رپورت ورشو د کرکټ په اړه بدرته وایو چې په ورلد کپ کې نړیوال جام کې 500 سوریزه کرکټ چې کوم په انډیا کې هند کې روان دي په هغه کې نن د نیدرلینډز او جنوبی افریقا میچ کې نیدرلینډز دا وخت بیٹنگ شروع کړی دی په 1.15 ورونو کې 213 رنزونه کړی دی او اته لوبغاړي یوړ دی دا لوبه د باران د وجې نه وخت شروع شو نو د دې وجې د 500 ورځې لوبه نه ده بلکې راکمه شوې ده 340 ورونو ته یعنی د نیدرلینډز د لوبي یو بل ور پات دی په دې اړه به نور معلومات هم وروسته تاسو درکو خو اوس یو رپورټ اورو د شبقدر په دواوه کې شاعران او هنرمندان راغون شوي وو او کلتوري ماخام یې جوړ کړی وو دلته شوي مشاعرې ته د خبر پښتونخوا له بلابیلو سیمو شاعران ورغلي وو دوی وطني روماني او سیاسي شعرونه وویل زموږ همکار شنواس ترکزی هم دې غونډه کې حاضر وو هغه په اړه دا رپورټ جوړ کړی چې د یو شاعر خالد خان خالد په زمزمه شروع کیږي
زمون لمخا لاړو سړے شو دغه کمزر پا اوس بي سلاما پمون تیریږي الله دی خیر کی الله دی خیر کی
زه شو قدر په دوه وک چې خالد خان خالد دغه شیر زمزمه ک نو پوجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر ډاډ ورک د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاهره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو
تر سو به مې بچي د دې دوران غېګه کمري تر سو به مې ارمان د خپل جانان غېګه کمري تر سو به د اغیارو په خبرو دوکا کېږي تر سو به پښتانه د دې پیمان غېګه کمري
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاد رډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شیرونه ویل کشران به ورته ناست وو خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي
شیر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي محبت پیدا شي په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده دا سمه ده په دې سمه ځای ده غلطې مه کوئ نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده
دغه مشاعرې له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلیو مشاهد رډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي پکې وي نو اصلاحی وشي خو د زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاهد رډیو اوریدونکو ته داسې باورول
دارو لمې د مور چانه پیسې دي قرض کړي ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایا خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅیږي زموږ پکې د ګلو کاروبار دی خدای خیر پیشو پکې د پیو د کټوې واګدار شوی او مار پکې د جالې څوکیدار دی خدای خیر ښکاریان مې په نظر راغل ټوپک ورسره دی په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی خدای خیر
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوګیار مشاعر ریډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی د زیاته کړه کوشش کوي چې پر راتلونکو کې د خپل شاعرانو ملګرو زیری لیکل هم چاپ کړي.
کومګا یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم مرګري پښتو د بیټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15-15 غزل چاپ کړو. دا موږ انتخاب دا موږ ته مرګرو او سمون صدا سي مرګري چې هغه خپل ځان خودل نه غواړي خو موږ سمرسته کوي نو دا غوي په مرسته باندې ان شاء الله دا کتاب چاپ کیږي. د نور مرګرو پروګرام هم شته چې هغه ان شاء الله چاپ کړو.
وخت کرا وزر تړل زده کړی دی ما هم په هر حال کې ټول زده کړی دی او زړه مې د پریاد له حده ووته ما چې د پراق زغمل زده کړی دی. زه هم ورته لاره ته چوم نه پرېږدم تا که په نظر وجل زده کړی دی.
دغه مشاعره تر نا وخت ما خام روانه وه چې په کې ګڼو شاعرانو هغه که د شوقدرو او یا بیا که د چارسادی او د پیښور د سیمې ورغلي خپل شعرونه یې واورول او ځینو پکې مزاحیه شعرونه هم وویل چې اورېدونکو ورته ډېر ډاډ ورکړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي د خبری سات اخیری رپورت روان یو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې وړ نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع ورته هم یو شان برابر نبی. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي او خوښه 4 میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. دا درې نظامونه څنګه چلیږي او آیا خلکو ته نقصان دی که فایده دی؟ په دې اړه د منور شاه د رپورټ اورو چې بیلابیلو کارپوهانو خلکو سره خبرې پکې کړې دي.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حقله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت لاندې دي هغه هم یو ځان لا پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونه کښې زه بکونه ووایي نو دې دپاره انګلش میډیم سکولونه مختلف اسټبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه یې ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا راز د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وایي په دې صوبا کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قامي نصاب تعلیم عملی کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف جسمانی او دغه شر پسل سیزن مانی زور اور کل فضے مانی پا نصاب مانی اور پا شخصیت مانی ہم زور اور کل پکارے اسکولوں کی داخی کی کم مضامین بھی زیادہ تر دی اور طرف کا دے رکشن طرح سے انگریزی انگریزی او انگریزی اردو والا جکم دیر کتل دی پا ابزرویشن کے داری جکم پا پریویٹ سکولوں کی معشومہ کبا کوئی اگر لگے اردو نو بڑی تو آگا پا کر لے چیز اردو نم ہم واقع کری دے اسلامیات ہم واقع کری اگر کتا پڑی کئی خصور زیادہ تر ایمفیسس چکن رو دینا آگا پا انگریزے مانے لے.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو او انجینرانو د شل شي جوړېدل، هغه په کار دی چې داسندې ډاکترانو او انجینران جوړ شوي، پایلټ جوړ شوی، په آرمي ته تللې نورو ته داسې کړه، دا هغه ځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتس لپاره فکر دي، چا چې د تلاوتو کې حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې چېرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د تعلیت یو استاد دي. د دې په داسې مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینئرنګ تم پرې شي او هغه استرانومي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لري ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراس په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته د نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریواړو د هغه چې کوم ورته دا مرتب کوچی بای دریواړو چینل دی روان دي، خیر دی روان دي، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه ویزیت پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو دا وګوري چې کومه پکې ذکرې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو